السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرونو کو په داسال کې چې په افغانستان کې شپږم دی لوړ ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدربار پرون د شنبې په ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتې زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال نو پوره چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شوې. د طالبانو حکومت د 2023 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. وروسته په دې اړه په تفصیل لوري اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د ګواښ مخنیوي په هدف 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي چې بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیايي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. اروپایي ټولنه همداراز 12 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې افغان کډوالو ته د مرستې او د احتمالي طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي پر چارو ولګوي. د جرمني د کورونا استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سکال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړو. توماس هال دین وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس ډی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوه کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش د خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ د جرمني په مینهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې وویل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. نړیوال بانک نن سېشن به اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بند داسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کېږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخولو او د سیمه ییزو ټولنو ته د ښه لاسرسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسن وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولی شي چې په دې هیواد کې د انرژي سکتور کې بدلون راوړي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په تړاو نورو پروژو کې په زرګونو چینایي کار کوي. یو شمېر چینایي کارکوونکي په دې وروستیو کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په بریدونو کې هم په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرایل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او ورسره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرایل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نوسایرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیايي چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 ډیر فلسطینیان وژل شوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ میشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرایل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداری چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولي وو. په سیبس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکینۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. د روسیې یو سو څلور دېرش ډوله جنګي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلې ټولې وژل شوې. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمریني الوتنو په مهال او په غالب ګمان د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. ریانو وسي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله خبر ورکړی چې د هوا فضايي ځواکونو دا الوتکه د روسیې د شمال اوسیتیا جمهوریت په غرنۍ سیمه الانیا کې غورځېدلې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د دوحې را روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د ښځو د چارو فعالان هم دې غونډې ته هیله مند دي.
د خزو د نجونو د حق او حقوقو
کډونه ډیره مهمه خبره ده. په دې اړه مو له زده کړو پاتې شوې د لیسې له یوې زده کوونکي سره هم مرکه کړې ده. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډېر ګرم شوي دي.
دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي بس انشاءالله د ګورتو بس یو دغونه نری زاره کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو مو خبرو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وای پر انجونو او خوځو د طالبانو د محدودیتونو لامل رامسته شوی زیان نه جبرانیدونکي دي. دغه سازمان په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې د سازمان د خوځو د برخې د مرستیال هیدربار له قوله ویل شوی چې په تیرو زرو ورځو کې د انجونو پر ښوونځیو بندیزونو په ترڅ کې لاسه تللی فرصت به هیڅکله بیرته جبران نشي. د سازمان د دوحې روانه درېیمه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره غوره فرصت ګڼلی دی. ټاکل شوې دا غونډه د روانې جون میاشتې په 13مه په دوحه کې جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر خوندزیو د طالبانو د بندیز د زر ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي. په دې موده کې رامنځته شوي زیانونه به هیڅ کله جبران نسی. د سازمان په خپل ایکسپانا په یو ویډیو کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې د دې سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې په حواله ویلي، افغانستان به هیڅ کله د دې زر ورځو په ترڅ کې یعنی له لاسه تللي فرصتونه په بشپړ ډول بیرته ونه راغېږي. په دې وخت کې د هنرمندانو، ډاکټرانو، شاعرانو او انجینرانو له لاسه وتلی ظرفیت به هیڅ کله خپل هیواد ته جبران نسی. د سازمان د دوحې روانه درېیمه ناسته د نجونو، ښځو او بشري حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه فرصت ګڼي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اروپایي هیوادونو د رسنیو برخي مشر انډریو سټروهلن په دې اړه په یاده خبره کړې ویډیو کې ویلي،
د جون میاشتې په پای کې په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو کارپوهان او استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري تر څو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنلارې خبرې وکړي. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږو او له هر هغه څه کولو څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقونو جدي سرغړونې یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په څیر ښکاره شي.
ښاغلی سټروهلن زیاتوي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو له کبله حساب کتاب وکړي. دوی باید د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غونډو ته ونه بلل سي. هیڅوک باید د دوی پر رژیم بندیزونه لري نه کړي تر څو چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو په حقونو کې ثابت پرمختګ نه وي سوای لږ څه کول د طالبانو د رژیم د ترهګرۍ د عادي کېدو د خطر سبب کیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ګڼو نړیوالو بشري او د ښځو حقونو سازمانونو سره په ګډه د جون په لسمه په یو بیل لیکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نو تامین او په دیناسته کې د خزو حضور لپاره مونږ غرزوی. د دې لیک په وبرخه کې راغلی، موږ له تاسو غوښتنه کوو چې د دوی په پروسه کې د طالبانو د ګډون لپاره د دوی لخوا بیان سوي کوم شرطونه ته غاړه کې نه کړی چې د خزو د بشري حقوقو خوندیتوب یا دوی د هیواد راتلونکو په اړه هر افریک راکولو کې د بیلابل افغان خزو مدني ټولنې بشپړ قوي او منظم ګډون ته زیان ورسوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوی را روانه غونډه روانې جون میاستې په 13مه نیټه جوړه سي چې طالبان هم ورته رسمن بلل سوي دي. بلخوا له ښوونځیو محروم ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د دوحې ناستې په اړه وایي، نړیوال او د دې ناستې ګډونوال باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د اجنډا اصلي بحث وګرځوي. د لسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
ناسته کې د ښځو د نجونو د حق او حقوقو یادونه ډېره مهمه خبره ده. نو که چېرې په هره غونډه کې دوی یادونه وسي نو دوته ډېره ګټه کوي تر څو د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې دروازې ورته خلاصې باندي.
د ښځو د حقونو فعالې عادلې ستانکزی هم وویل،
د دوحې ګډون کوونکي باید د طالب چارواکو پر وړاندې
یو جدی دریس غوره کړي، باید چې ډېر جدیت او قطعیت باندې دوی ته دا ورسول شي چې تر څو د نجونو او مېرمنو کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي دي هغه لرې نه شي، نو هېڅکله باید دوی په رسمیت ونه پېژندل شي.
طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې تر واکمنېدو وروسته لومړی د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګاوه، او بیا د 2023 کال په پای کې د دوی حکومت د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. طالبانو وړاندې ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او افغان مترزو مېرمنو ورسره دا ادا نه ده منلې.
شبانه نوري پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال د لسم ټولګي زده کوونکو چې اوس په کور ناست ده، مخکې مې له آغلي نوري سره هم په دې اړه مرکه وکړه چې دا څومره د دوحې را روانې غونډې ته هیله منه ده چې د نجونو د زده کړې په برخه کې به دا غونډه ځینې لاسته راوړنې ولري.
پایکان چې موږ ټول بیا خوشاله یو، هیله لرو چې دا ځل یو مثبت خبر واورو، که څنګه مې څکله ما اورېدلې نه، خو بیا ته ما یو نو دا چې بیا په دوه کې غونډه تر سره کیږي، زما په اند خبر وو چې زموږ د حق لپاره یو وخت ځان تللې وای دا چې موږ د حق وختنه وکړي، ځکه په مسایلو چې ښځه پوهیږي نو د حق وختنه په کوم الفاظ کولای شي زما په اند نارینه نه شي کولای.
تر اوسه څرګند نه ده په مخکنی د دوه په غونډه کې هم یو شمېر ښځینه فعالانو ګډون کړی وو، دا ځل تر اوسه پورې اجنډا وای چې نه ده بشپړه شوې، خو په هر صورت طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي، ښایي د مدني ټولنې استازي هم بلل شوي وي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. ځینې لوري وایي چې طالبان ته باید په دا ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورنه کړل شي، ځکه چې هغه د دوی د رسمیت پیژندلو په معنا به تعبیرېږي. تاسو سره موافق یاست؟
نو
یعنی ګډون کول د طالبانو تاسو ګټور بولئ چې د نورو اړخونو هغه ویناوي واوري، د دوی غوښتنې واوري؟
بله بله، ځکه چې دوی نه وچی باید دوی باید وچی، ځکه د خبرې واوري، د ویناوي واوري تر څو پوه شي.
تاسو چې د څو کاله له ښوونځي منع شوي یاست، په دغه موده کې مو په خپله آیا د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی که نه؟
لومړی خو موږ چې کله زده کړې بندې شوې، د مکې دروازې بندې شوې، نو موږ کورسونو ته مخه کړه. وروسته له هغې چې کورسونه هم بند شول، نو زه چې خپله ملګري وینم، خپلې انځورې وینم، د زده کړو سره یې مینه شي کمه شوې ده، ځکه چې ما چې مطلع یو څه لرې اصول هغه نه مینه تم هر څه شکېږي، نو ښه ده بېرته ښوونځی پیل شي، بېرته راتلونکي ته فکر وکړو. اوس چې زه د هر ملګري مې وینم، هر انځورې مې وینم، نه هیله ده، نه ژوند ته کومه هیله لري، نه د راتلونکي په اړه کوم ښه پلان لري، نه راتلونکي ته کوم ښه فکر لري.
تاسو چې د زده کړو ته دوام ورکوو، عالي زده کړې به مو هم په نظر کې نیولې وي، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې کوم مسلک غوره کړئ، یا په کوم برخه کې غوښتل مو چې لوړې زده کړې وکړي؟
ما غوښتل خپل خبریال شم، ځکه چې غوښتل مې خلکو ته د شک خبر ورسوم. کله چې اوس چې وینم ځینې خلک وایي چې وروسته له دې ښځې هم نشي کولی خبریاله وشي، ښځه نشي کولی هغسې شي، ښځه نشي کولی یو څرنوالی شي، ښځه نشي کولی خبریاله شي، ولې ښځه نشي کولی؟ ښځه د دې ټولنې غړې نه ده.
بله، خو اوس که چیرې مثلا په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هغسې تاسو ګورئ، په خپله دغه بندیزونه چې لګول شوي یا محدودیتونه چې لګول شوي، داسې کوم بل مسلک شته چې تاسو پرې غور کړی وي، فکر کړی وي چې د دې نه چې بشپړه توګه له لوړو زده کړو بهر پاتې نه شي، آیا په دې مو فکر کړی یو بل بدیل باندې؟
زه چې وینم زما ټول ملګري اوس یوازې ټولې نجونې زما په اند، یعنی ټولې نجونې غواړي چې له زده کړو محرومه نه شي، هغه نجونې هغوی ټولې اوس یوازې یوازې که څه هم ډېرو نه غوښتل قبله شي، خو ټولو اوس قبلګۍ ته مخه کړې ده، نو زما هم کوي، نو دویم انتخاب به مې قبلګي وي.
شبانه نوری و چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال د لسم صنف لسم ټولګي کې وه چې تر اوسه پورې په کور ناسته ده، ځکه چې د نجونو پر مخ ښوونځي او دغه راز د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو،
هر ورځ شپه ورځ
د 2000 کال په دوه کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه وروسته کته په افغانستان کې جګړه درېدلې او په دې هیواد کې نسبی امنیت ټینګ شوی. خو د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې درې کلونو کې ځینې وختونه یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان بیا هم یو نا امن هیواد یاد کړی دی. ورته ارزونه په وروستیو کې د اقتصاد او سول انسټیټیوټ هم په د 2023 کال د سول په د نوې شاخص په نوم راپور کې کړی دا ویلي چې افغانستان په جنوبی آسیا کې تر ټولو کم امن‌ترین هیواد دی.
د اقتصاد او سول انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشنبه په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سږ کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کار کې چند سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. د غراز ویل سوی چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلی چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 106 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې قطار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل،
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي د سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه لاس کسه پس پای مخ د مړ کېږي. دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنگ و شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنگ نیست ولی جنگ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیریو چې وچکالۍ ختم شي، چې وکړی شو خپلې کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل، د حکومت ولۍ په اړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې، امنیت او ثبات پر وړاندې د ګواښونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت چې انجاریه و سیاست که طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شیبه د سولې، امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې ناامني رامنځته شي.
خو دا مهال د سولې او ثبات د دوامدره کېدو او هر اړخیز اقتصادي ودې لپاره کومې حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل،
راي حل نیست کې جامعه بین المللي
د حل لار همدا ده چې د نړیوالې ټولنې په ګډون د سیمې هیوادونه پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کښېني او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانۍ سیاسي څېرې ازمایل سوې څېرې بللې دي. د یادونې ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اور بند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې پر حماس غږ کړی چې دا تر هغو مني. امنیت شورا دا پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه تشدد راپورونه ورکول کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اور بند په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره ښه روښانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلو شل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګمان کېږي چې ښایي درېیمه برخه یې وژل شوي وي. بایدن دا طرحه د یوې اسرائیلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندې کړي چې د غزې اتمیاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
د پکتیا ولایت په زازیاریوب ولسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د دو کورنیو تر منځ یوه زړه دښمني چې 15 کاله دوام کړی ختمه شوې او په دوستي بدله شوې ده. منځګړو قومي مشرانو په دې اړه شوې جرګې کې وویل چې قومونه د دښمنیو لاس واخلي او د ځمکو پر سر د یو بل د وژلو پر ځای د خپلو کلو آبادۍ ته اوږه ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب ولسوالۍ خیرمنې سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په هلو ځلو د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومي مخور وویل که چیرې ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښ وکړي نو ښکېرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سوله کوونکی ولی جان د جرګې ګډونوالو ته وویل
مودې خیرمنی کلی بلکې ټولو ځوځای ته و کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل و تکلیف و عزیزان و تر زمن و حل شوه. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو د اریوب ولسوالۍ کې اکثر دښمنۍ په ځمکو په ډاګونو په اوبو دي. نه ډاګونه څوک چی تاوړي نه ځمکې څوک چی تاوړي. د الله رضا د پاره د ملا صاحب نوانی سه تر ځوانه پورې د زغم او حوصلې نه کار واخلوی.
سوله کوونکي وایي کوم کلی او سیمه کې چې دښمني ختم شي نو نه یوازې ښکېلو اړخونو ژوند ارامېږي بلکې د کلی جومات او سیمې خلک هم ورسره هوسا کېږي. د خکیر خواو یو تن خپل عزیز عجب خان مشال رو ریتو ویل
پتا پا خپل حال پود شلو میلا پا خپل حال پود شلو دکان پا خپل حال پود شلو ده دیمون پاکتیو دو دو ننواتی چه جوره وشی بیا بار سره خپل راب تامات که بی بس خپل پتا با که بی غار با که بی استر استمانی بس خات میشه
پولو یا پکتیا که دو دخمانوی دو پای ترسول لپاره دو جرگی مرکی ننواتی او ناغی دود پو خپل قوت پاتی دی او خلق ورت درانوی کوی د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګي او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول یو بل تن سره کوونکی و صاحب ګل د جرګي ګډونوالو ته وویل
په کلی قوم کې ډېر ستونزې دي انداس ستونزو تر پاتوې د پوي ټکه ورته کې دوی یو نه د دوانه ډېرې دي خو خدای دا ټول ته د توپیک ویر کې شاندار کلی ولس کې د داسې بدبختۍ مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پوي ټکه کې دي
یاد دیوی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرزایونو او دښتو پر سر ځینې وختونه دعوې لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله یې د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
ازادي رادیو اوریدل کندهار پیښ مې ورسولو کې په دې ورستیو کې سیمه ایز بازارونه ډیر ګرم شوي د محلي بازارونو کې زیات شمېر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده یو شمېر عام خلک دا بازارونه له میلو سره هم پرتله کوي خو یو شمېر نور هغه کسان چې د بازارونو ته ورزي له غیر معیاري توکو شکایت کوي
دا د کندهار شهر بيديسته د باغ پل سیمه کې د ارغنداب درود پر غاړه دوه ورځنی محلي او ځنګړی بازار دی چې هر دو شنبه او پنځ شنبه د جړی ارغنداب پنجبایی ډنډ او کندهار شهر سلګونه وسیدونکي د بیلابیلو توکو د پیر او پلور لپاره ورته راځي دا ډول محلي بازارونه چې عام خلک ورته میلې هم وایي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې جوړیږي چې د زیات شمېر کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرېدو تر څنګ د ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره د ضرورت هر ډول توکي په اسانۍ موندل کیږي په دغه بازار کې پلورونکي له دې کاره خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دلته دې دوی ته بیلابیلې اسانتیاوې برابرې سي
زما نوم اسدالله دی دا د دوشنبې په ورځ او د جمعې په شپه دی جته د ډیر ولسوالی خلک راځي اته د شهر خلک راځي د پنجوایي ولسوالی د ډنډ ولسوالی بیا نو دلته ګولا روډي پیدا کی بس ان شاء الله د ګور ته بس یو دغونه نری زارای کیج
زما نوم مامور ستون زیداده چوروره دا زایونه تنگ دی سایوانونه نه لري مخلوقه ډیر زایونه لږ دی پیسې پرې د پاره غریبي دونه نشته دا خلک راوستل چې سچ پچ مجبور دی د مزدوري د فارې د پاره هغه خاري مزدوري نشته په واجه د چې زایونه کمزوري سایوانونه نشته وسایل نشته کاري کمزوري دي
که څه هم دغه ډول بازارونه د خلکو لپاره یو شبختیا ده او کولای سي له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید پیدا کړي خو دلته غیر معیاري خوراکي توکو خپل سر او انساني او حیواني درملو پلور خلک اندېښمن کړي خلک د طالبانو له حکومت څخه په دې بازارونو کې د نظارت غوښتنه کوي
زما نوم ندام احمد دی دواوی استاد ایوانانو دواوی استاد انسانان دواوی استاد تخرتیږي باید ساتیا میوالا راسی پر وګرځي وی ګوري در خپل کلام او در خپل د غیر نظارت او باسي چې سم دواوی انسانان ته به फायदा وکي او دایوانانو دواوی ایوانانو ته फायदा وکي وروره
نانو محمد ولی دی د کندهار ولایت د جید ولسوالۍ د باغ پل د سیمه سیدن کوم د تمه ایوانی دواوی امنستاني دواوی مترسیږي او اکثر دواوی تر در وخت تیر دي ما د اسلامي امارت د امن روغتیا د وزارت یا د کندهار ولایت د امن روغتیا د ریاست ما دایل دي چې دا دوا مخه ونیسي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امن روغتیا د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.